السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هوت شپږ ویشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له 19 سره سمون لري. د دې خپرونې تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ. خو اول پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ده ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونۍ غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونۍ خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو تو نشواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول ولسمشر ته د وړاندې شوی طرح جزئیات نه دي څرګند شوی. د ملګرو ملتونو دی او ریپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي وشل شوی او تر 1000 زیات نور ټپیان شوی دي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهله اتایي ویل په 18 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوي؟ آیا د دوی په د دې هغې په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او که نه؟ وسلوالو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبه پر ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د دې بهیر په اړه سلام مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنیت قومندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جعلي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولی دی. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکي وایي چې جعلي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوسییټډ پریس خبري آژانسته ویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. د دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز په همداراس په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. د وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیه له هغو هیوادونو د وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیه له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشې کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللیو. الیف پرون د مارچ په 14 د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علی انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علی کرم خورشیدوف هم په خوشو بندیانو کې شامل دي. د آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بند خوشي کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشي کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وايي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مرګ جوړې پړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړې دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنند.
پروانه خبرونه کوي چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماخام 14 شوې چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم وري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقامات سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوه جمعهتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه رپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جمعهتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلای دی، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړی دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې شو. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتیدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي رادیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنند، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلون را تفکیک کری. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته شزی او ماشومان رو شد کرد. یو بلکار چه حکومتی کولای سیداده چی لحو کسان و سرجدی برخورد وشی چی ده ملکی تلفاتو سبب کری. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی وویل وسلوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ارکی د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پانه وای چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح ولسمشر ته وسپارله. په خبر پانه کې ولسمشر ته د وړاندې شوی طرح جزئیات نه دي څرګند شوی. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشتې جلال صاحب راپور کې مو ووریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبل اندېښنه لري او د دې مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړې ده. بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قندهار پر غنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شو چې د امن نظم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وژل شو. فرشتې جلال زی په دې اړه د کندهار د والي له ویان عزیز احمد عزیزی سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. خاغلی عزیزی ویل
د کندهار د غنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلاچې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د غنداب ولسوالۍ کومندان حاجی زمری و او دا محل په یو کې چې دند درلودل دی او کې کومندانو چې د شاره کې په نامه د حالت دا کې کومندان او 14 وسوال مخالفینو پر د باندې کړی دی. په دا ګل کلاچ کې د دې باغ او د په دا باغ کې و د نور ملګرو سره کله چې د باغ په خلاوزي په موټر کې کښې د سړک غاړې مین انفجار باندې کوي. خپل عزیز مرای او ورسره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات لمخې هغه په شهادت رسیدلې دي. کومندان زمری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو، د زیات نفوس لرونکي قص وو او دا محل د یو کټه کومندان وو چې هلته وظیفه مخته وړل دی. په شهادت رسیدلې دي. د سره دوه نور ملګري او یو ساتونکی هغه هم شهیدان شوي دي. هغه شهیدان دا محل میرویس عزیزی روغتون ته راوړي او هلته به معلوم شي چې د ده سره دوه ملګري کم ملګري وه او هغه به وروسته روښانه شي، خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کم ملګري وه.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغسې حملې به څوک کوي؟ یا دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
باید هر وخت وسوال مخالفین دا ډول حملې کوي. زموږ قومي مشران، زموږ سربازان هغوی په شهادت رسوي. دا ټول ته معلومه خبره ده. عزیز مرۍ ډېر زړور ډېر تجربه لرونکی قومندان تیر شوی وو، د ښه تجربې خاوند وو. په ده باندې دا یوازې اول برید نه و چې وسوال مخالفین ورباندې وکړي. د دې څخه مخکې 16 پر ده باندې بریدونه شوي دي، ځانمرګ پر شوي دي، خو دی به ورڅخه روغ وتلی په ځینو پیښو 14 کې دی سخت زخمی شوی هم و. بدبختانه وسوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دوی په دې بریالي شول چې دی په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه نظم د کندک د مشر د وشل کېدو په اړه مو د کندهار د والي دیوان عزیز احمد عزیزی څرګندونې واورېدې.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. دغه راس په منځنۍ صپې 2206 نیوی په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د همدې خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو بریټ کوم د بریټ مشکوک عمل او دغه راس هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان په جماعتون کې وچلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلند صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جماعتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل ان څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سر لیکي دي دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده. پلیکنه کې ویل شوی طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو محل ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاورې د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي. د لیکنې لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه چې آیا طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېخ نه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دي. د واشنگتن پوسټ لیکنه زیاتوي تیر میاشت ولسمشر ترامپ اویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سي نه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډیره انرژي کې دي او دا محل د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې لبریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمند دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نخنی خانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یا د دې ته چمتو وي چې څو ګوندی ډیموکراسي ومني. د ورسپانې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کول او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یو بل شمنه هم شک څرګند کړي او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړي په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. د واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپله د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان ښایي په یو کال کې د کابل دروازې وټکي او القاعده شبکه ښایي له دې وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. دا دی لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باوري یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچی زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونه لیکنه خبره کړې چې سر لیکې دي افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپل غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړې. په دې لیکنه کې په دوه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر سرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې وی لیکنې ته اشاره شوي چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې خکړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدونکو کتنو خبر ورکوي او د غلیدنې کتنې مهمه بولی. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځنګړی استازي او د سولې د علي شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبه پر ورځ له ایران په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې ښاغلي داوودزی او ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي.
روز اول کې سفر کاری جناب داوودزی سوایت
نن د خغلی داوودزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د خغلی تایری په خبره دغو ایرانی چارواکو د افغان حکومت په رهبری او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. د وای د محمد عمر داوودزی په مشرۍ پلاوی ایرانی لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیواله باد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسولیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وای ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو کولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړي دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړ شو چې په دوو جماعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسانې وژل او ټپیانې کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان به منځ ته لوي وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایسټ چرچ ښار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایسټ چرچ ښار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حمله وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره کرایسټ چرچ ښار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلند د مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلند صدر اعظم د هاګلی کالج په نومځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایسټ چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانیستل. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د کرایسټ چرچ مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر امر سره وکړي.
د لندن ښاروال صادق خان د جمعې پورز په کرایست چرچ کې تر حمله وروسته بي بي سي ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جمعتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایست چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د ورستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکس العملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوري او اوس هم په مو کړی د سات د مهم خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوي په کیکیږي باید تحقیق وشي او جزئیات یې له سره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنجشیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لرې کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاویو په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارني چورل او مرسیال وزیر سرګیر یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړی دي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې د ژوند رنگونه خبريږي.
د ژوند رنگونه
زمانم شرف زاده فعلاً کابل خار کې ټیکسی وانی کوم.
څومره وخت شو ټیکسی وانی کوي؟
یاره او شپږ وو کال خو شو ټیکسی وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خدا خو بس ذلیل کسب ده. داسې کسب نه ده چې اینده ته پلاس چې شاید شي دی نه بیا هم گزاره کوي. خدا
وا ژوند خو دې پیچلېږي نو.
او ژوند پیچلېږي ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي.
خوانځای دی ویلې؟
خوانځای می تر نه هم سیمه پورې ویلې ده. لسم سیم ته درې من عمره کامیاب شوم چې بس پرې می خو.
ولې نو؟
ولا یو کسو بس غره تو ویلې زما یو دنیا کتاب واغې کوته واغې کې لیکلی چې انسان وژنه ناروا ده. بس غره تو ویلې ده کفار مختبونه دې ته مزه.
خانو بیا تاسو څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم ما ویل دا بر اختیا وای نو. بس ما ویل زړه د کفارو مختبونه دی هغه ویلی باید مسلمان وژنه ناروا وبلی. د دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده. بس کوم خبره ومنله وروت
هغه کس چې تاته دا خبره کړې و د غولادونه درس وای خوانځي ته زی
وغه درس وای پاکستان کې کالج کې دي لورګانیم کالج کې دي زمونږ مکتب کې دی عمل سکول ورته وای کوم مکتب.
نو ته دا خبره نشورته کوله چې ولې ما خوانځي پرې خو دوسی په خپل وای
نش دغه نه چې وی ګورم هغه پاکستان کې د موږ دلته یورک دنو
پخمانه یې چې خوانځي دې
پخمانه مړی پخمانه مو والا
خو سم ځوانې کوله شی بیا ورشي خوانځي ته
والا اوس نه کیږي ورور. بس آیل د نفقه غواړین چې خوانځي وي هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسي کاروبار. بس به و بجې شپږ بجې راوځم مخام اته بجې و بجې نه بجې د سکور ته زبرت
میګا ته څومره کوي؟
بس زر دوله سوا ته سوا پنځه سوا څلور سوا ورځ ورځ ده. نو
ماشومان به درته انتظار وي چې ورځې
ولا خامخانو
خوشحالیږي څه ورته اخلي؟
او خامخا یو څه ورته اخلو نو چې ورشو څه خوشحاله شي.
ترافیکو سره مو انډیوالي څنګه ده؟
یاره ترافیکو سره بس ښه یې نو اسنادونه او لیسنس هم پاک دي چې کله پاکي شي بیا هم ډېر پازابوي. ولا
چې وخت تیر شي
لیسنس یا ونه لري اسنادونه دي باقی شي وخت تیر شي بیا ډیر پازه به ولګي
خوشاله ل خپل روزګار ل خپل کار
ولا بيخي الحمد لله په دې حالم شکر دنو خوشاله ونی سنو څه به
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله او ری په روان خبری مجله کې موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او حکومت ته د ملکی مرګ شوبلې د مخنیوي په اړه خپل وړاندیزونه کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی افغانانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ په غونډه کې د امنیتي ارګانونو مشرانو ولسمشر ته د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې